السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په لاندو خبرونه باندې وکړو د راپورونو لمخې د طالبانو پولیساتي ځواکونه او پاکستانی پوځیان نن یو وار بیا پر ډیورند کرخه په جګړه اوښتي ډیره د راپورونو په اساس نننۍ جګړه د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ اړوند یوې سرحدي سیمې کې له سهار راهیسې پیل شوې ده د دغو نښتو په ارتباط باندې تر اوسه د تلفاتو او یا نورو اوښتو زیانونو په تړاو دواړو لوریو څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې په دې اړه نور جزئیات هم واورئ د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و دا یې په هغه برید تورن و چې د 2019 کال نومبر په دویمه په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی و طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو پیغام کې چې د ایکس پاڼې له لارې خپور کړی ویلي د دوی حکومت هم شموله ده دوی د روسیې په ګډون نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او افغانستان هم د نورو هیوادو په چارو کې مداخله نه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې خبري غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي د لاوروف په وینا په افغانستان کې که څه هم فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو د حالاتو د خرابېدو لپاره بستر مساعد دی له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزاڼ د واکسین له کمپاین سره کار کاوه وژل شوی ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپیژانده وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته په پېښور کې په یو روغتون کې سا ورکړه تر دې مخکې روانه میاشت په باجوړ کې و پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوی و پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی اسرائیل نن د غزه په جنوبی برخه ورسره تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جیو بایدن د غزه تر جګړې ورسره د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ عیني شاهدان وی پر خان یونس اسرائیلی ځواکونه د شپې په مخه بمباری وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده د اسرائیل مشر د یو فلسطینی حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایی بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته د جاپان فضایی ادارې جاکسا نن په یو سیمه ییز وخت 12:00 او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضایی بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لزمکې سره تماس ټینګ شو جاکسا د اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونه پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کېنوي او د 19 کلونو څخه د لک عمر کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ټیمونو نن لوبه روانه کړې ده پاکستان پچا ګټلې او بیټنګ یې پیل کړی دی د کرک انفو ویبپاڼې د راپور په اساس پاکستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تر دې دمه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو په وړاندې په شاوخوا 48 اوورونو کې 209 اویا منډې کړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالب پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې دي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې نن یو چاودنه شوې
د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تابع عکس خپور کړی او ویلي دي چې دی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په ایران کې پټ دی. د ایران چارواکو له خلکو غوښتي چې د دغه کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د یو کارپو سره هم غږېدلی یو.
دغه مجرمین که ترورستان وو که د جنایي جرمونو د سیمې هېوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پروګرام ته مو بیا ښه راغلاست وایم. ورزو کونړ ته نن په سرکانو ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. اخوا په کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هم یوه چاودنه شوې چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدغو دواړو موضوعګانو د تفصیل لپاره ورزو خپل همکار ته چې له سیمې له موږ سره جزئیات شریکوي، مهرباني موږ ستاسو غږ لرو که د نښتې په اړه باندې اول راته ووایي چې په کومه سیمه کې پیل شوې، له څه وخته پیل ده؟ مهرباني.
مننه. د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. نن سهار 9 بجې د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل ساحه چې د ډیورن کرخې سره نږدې پرته ده، بلکې په کرخه په همدغه ساحه کې تیره شوې ده. دغلته پاکستاني ځواکونو غوښتل چې نوې پوسته جوړه کړي، طالب پولیسات ورسره خبرې تاوې کړې دي، منی کړې دي، خو هغوی نه دي شوي په دې خبره. او هغوی جګړه شروع شوې ده. دغې جګړې تقریبا د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې دوام کړی دی. اوس جګړه غلې شوې ده، خو د طرفاتو په اړه معلومات نشته دی. د سیمې اوسیدونکي او یو شمېر امنیتي مسؤلین وایي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دغه 24 لسیزو کې چې مخکې راشي او ډېرې مهمې نقطې ونیسي. دغه نقطه چې کومه د گنجګل ساحه کې ده، دا موچته ساحه ده چې نورې سیمې ته نه پوره ښکاره کېږي. دوی هڅه دلته پوسته جوړه کې، خو جمهوریت په وخت کې هم د دې مخالفت شوی. اوس هم طالب چارواکو او طالب وسلوال ولته چې کوم میشتي هغوی مخالفت کړی دی او د دوی مخه یې نیولې ده. بل پیښه چې کوم په چپې اداره کې رامنځته شوې ده، ستانکزی صاحب، هغه په یو کور کې چاودنه شوې ده او پکې څه درې کسان یا دوه کسان وژل شوي دي او و زخمیان دي. مونږ ته د دغې پیښې په اړه، د رامنځته شوې پیښې په اړه، د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ریاست مرستیال احسان الله داسې معلومات راکړل.
نن غرمه 10 بجې شاوخوا په وخت د چپې درې ولسوالۍ د ترنیک په کلي کې د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي. په زخمیانو کې د بعضې زخمیانو حالت نازک ښودل شوی دی. ویل کېږي چې دغه انفجاري مواد په سیمه کې د قانونو د استخراج په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو چې د چاودېدو له امله یې دغه پېښه نن غرمې رامنځته شوې ده.
بله، مننه کوم چې په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو او همدارنګه طالب پولیساتو ترمنځ د نښتې په ارتباط مو راسره جزئیات شریک کړل. د دې موضوع لپاره به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو کور ودان. زموږ همکارو له سیمې موږ ته معلومات راکړل چې هلته په سرکانو کې نن سهار جګړه شوې وه او اوس د راپورونو په اساس دغه جګړه درېدلې ده. دا ورسته له هغه چې د طالب پولیساتو په خبره باندې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل هلته په یوه سرحدي سیمه کې تاسیسات رامنځته کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ا رازو د پروګرام بل مطلب ته د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان ته به عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څانګې د دغه غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پوهنتون په ډلیز برید کې هم ښکیل وو او د دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پوهنتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوری نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
وروسته له هغې چې د ایران په کرمان ښار کې په شوي خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشیری هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاعیه کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځې برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشیری یو کس هم خپور کړی. د هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2006 کال په ډسمبر میاشت کې په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي، خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پولي چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دغه د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستیو کې واضې په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم او بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستستي، هم طالبان ګواښي، هم افغانان ګواښي، او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پیښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي، کنه دده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پېښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خارې او بل اوسیدونکي ګل نبی وایي د نامنۍ او پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش لخوا بریدونه زیات شو نو واقعا چې موږ ډیر زیات ویرولو او زړه ته مو ډیر زیات اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان یو دوکان ته ځو، دوکانونه دي یو 5 روپۍ خپل کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا و موږ دغه سوچ کوو حسنه شي موږ دغه 5 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. یو ونې وړاندې د رواني جنوري میاشتې په دریمه شپږمه وتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو. هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د تیر ډسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو لا 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې لا 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشت د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.15 میلیونه افغان کډوال میشته چې 71% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر وای یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوې خو هغه بې اسناد کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې له ډلې زده کړو روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې د چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بیلابیلو ارګانونو سره په اړیکه کې دي. څو د گردش اطلاعات خبری آژانس دوه نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز ازادي راډیو ته وویل د رسنیو اړوند ټولې قضیې باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې او د شکایتونو د څیړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي. د گردش اطلاعات په نوم د یو خبری آژانس د امتیاز خاوند احمد جواد رسولی او د دغه آژانس مسؤول مدیر عبدالحق حمیدی د پنجشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د گردش اطلاعات خبری آژانس د دوه نیول شویو خبریالانو احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی د خوشی کولو لپاره هڅه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبان حکومت بیلابیل ارګانونو او د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره په اړیکه کې دي څو دا ستونزه حل او یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي شي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز پنجشنبه صاحب امتیاز او مدیر مسؤول
د پنجشنبه په ورځ د گردش اطلاعاتي خبری آژانس مسؤول مدیر او د امتیاز خاون یو امنیتي ارګان ته غوښتل کیږي چې له بده مرغه تر اوسه بیرته خپل کورنۍ او تنه دی ورغلی هڅه موکړه چې د دوی د خوشی کېدو زمينه برابر کړو خو لا بده مرغ بریالي نشو او هڅه روان دي څو دوی خوشی شي زموږ غوښتنه تل دا و چې د رسنیو اړوند ټولې خزیه باید د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د چړنې کمیسون لاره تعقیب شي
شکایت به رسیدګي به تخلفات رسنۍ پیګری شوه
احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات خبري آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسئول مدیر دی گردش اطلاعات خبري آژانس د روان کال د چنګاخ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ او په فعالیت پیل کړ د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې دا دوه خبريالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي د طالبانو حکومت وایي زبیولا مجاهد د دوی د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د خبريالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو ته د دوی نیول تایید کړي او ویلي دي چې له پښتنو وروسته به خوشي شي خو دا غوی د نیولو لامل یې نه دی په ډاګه کړی که څه هم مخکې تر دې د طالبانو حکومت د نورو نیول شوي خبريالانو په اړه ویلي چې د خپلې دندې له امله نه دي نیول شوي خو د ښاغلي رسولي او حمیدي یو همکار چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د خبریالي د کار له امله نیول شوي دي په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د گردش اطلاعات خبري آژانس د خبریالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو توقیف د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ښکارندوی کوي یاد فدراسیون
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې
د جاپان فضایي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کښېنوي د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تک لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکن ژر ختم شي خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي دا روبوټ د وی منې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوې دي او کچیرته له کوم مانی سره مخامخ شي دا ورتیا لري چې خپل شکل بدل کړي جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی وو چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولی شي خو 2 ځله ناکامه شوی وو راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفسیر لیکي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
پر ټولنیزو رسنیو د زینو موضوعاتو شننه او پرې د کارونکو ترمنز لفظي جنجالونه ټولنیز رسنۍ چې ډیره هغه ته د زده کړې سیاست فرهنګ او ادب خونځې خو د افغان کارونکو ترمنز تر ډیره د لفظي شخړو لاس پکاوی ډکو لیکونو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکو وایي پر خواله رسنیو لدې عمل هم ځینی کسان پر وی موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینی موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي خو په خبره یو شمیر افغان کارونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي هغه ازادي راډیو ته ویل
دلته عموما نظریات یو رقمي مثلا که یو شی دا اول نه خمرې فی شو ټول خلک وای چې دا خدای یا بد مرې فی شو ټول خلک وای چې دا بد دی او دا غي یو وجه خدا کې دی شي افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نور سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل بڼه باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پند کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلی ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دا ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلې او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي. چې
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کولالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کولالان په سیمه کې کولالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدی کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپږ یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کولالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې خلک کولالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کولالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کولالانو د کلی یو بل کولال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کولالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې شای دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کولالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کولالۍ د پراختیا په برخه کې د یو ګران مرسته کړې ده. دی زیاته وي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابري.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کولالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کولالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم واست اگر دولت ما را حمایت کرد امی قسم خدا پیش مبر اگر نه که دک قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی یو وخت د کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز وو، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل